یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی دا یو ساته پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوري چې افغان حکومت وای طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهاني نه لټوي او د مخامه خبرو د پیل لپاره د پلاوي وټاکي. دا به هم اوري د چین وهان خر چې د کورونا وایرس پکې نور برخو او نړۍ ته خپور شو بیرته عادي حالات راګرځېدلې. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم اورستی خبرونه اکرام مولا اکرام وړاندې کوي.
نام د خبرونو سره ټکی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سخت شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تورخم لار به د اپریل تر 9 نیټې پورې بندوي او سعودي عربستان پاوز پر د هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. وایي چې له دې دوو یوې د پلازمینې ریاض پر سر لمنځه یوړل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لنن یک شنبه څخه په پلازمینه کابل کې د ګرزبندیز شرایط نور هم سختيږي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په خار کې ګمرل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل خار کې بشپړ قرنطین اعلان کړی دی. د کابینې د پریکړې له مخې د کابل خاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو لکه ډاکټر تتاګ یا د امنیتی ستونزې په حالات او یا هم لبل چسر د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تاګ راتګ هم بند دی. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. یو بل خبر لمخې د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 114 تنو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات او سرپل ولایتونو کې د کورونا وایرس او نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل او هرات په لابراتوارونو کې 112 مشکوکې پیښې څېړل شوې. ویچیل هغه جملې څخه شپږ مثبت پیښې په هرات او یو پیښه په سرپل ولایت کې پیژندل شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه کووېټ 19 وایرس لامله په هرات او بلخ ولایتونو کې درې تنه مړه شوي هم دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تورخم لار به د روانې اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بندوي. ټاکل شوی و چې دا لار به د جمعې په ورځ پرانستل کیږي، خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د اقداماتو په ترڅ کې د کوزي پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لار به د اپریل تر 9 پورې بندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راز تګ راتګ بند وي. خو په خبر پاڼه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوی چې یوازې په استثنایی حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړې هم کېدای شي. لازادي رادیونه خبرونه اوریده همسو بهرنی خبرونه. سعودي عربستان پاوز پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. وایي چې له دې دوو یوې د پلازمینې ریاض پر سر لمنځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یک شنبه ویل لومړی توغندی تیر شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شن شو او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي عربستان د جزان ښار په هوا کې لمنځه یوړل شو. د سعودي د هوایي کویان ترکیه المالکی ویلی چې لدی کبلا تر دې دما د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړ چې د توغندیو د 14 لکبل په دواړو خارونو کې ځینی چاره د خلکو د استوګنې پر سیمو راپریوتی دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. خو لدی مخکې د ایران پلوی هوتسی یاغیانو ډلې چې په یمن کې د سعودي پاوز پر ضد جګړه کوي د سعودي پر خاوره لزګونه مزایل توغولي دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغې پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم کار بللی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لانډ واټن ویشتونکي توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 10 کیلومتر په لوړوالي 230 او 230 کیلومتر په واټن په سمندر کې غورځېدلې دي. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاری چې دا بالستیک توغندي وو خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دی راپریوتلي. د دې مزایلو توغول د پیونګیانګ د هغو اقداماتو یو برخه ده چې له واشنگټن سره د بی پایلې خبرو له پای ته رسیدو وروسته یې له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پایل کې د کورونا وایرس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو، خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 100,000 کسان په کووید 19 اخته شوي او 1,340 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او د راپورونو له مخې د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سګنی دوبي کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ راتلونکي کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې نن خبر شو راغلی د توکیو لوبې چې تیره اونۍ د کورونا وایرس د سرایت له کبله وځنډول شوې، ښایي د 2020 کال د جولای په 23 پایله او د پای مراسم د اګست په 8 ترسره شي. د سګنیو لوبو لپاره پلان دا و چې د جولای په 23 پیل شي او د اګست تر 9 پورې دوام وکړي. د معاصر اولمپیک په 1920 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بندېږي، خو دا لوبې د جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې، چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم ولولئ. کوا باورې چې افغان حکومت وایي طالبان دې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهانې نه لټوي او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د پلاوی وټاکي. وحید عمر:
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي که موږ د سولې د مذاکراتو په اړه مرحله کې په هر پړاو کې نوي نوي بهانې ولټو او نوي پلمې راپورته کړو، نو تبا هغه به د مذاکراتو په لاره کې عمدي خنډونه جوړ کړي.
د ننګرهار والی شاه محمد میاخیل وایي د تورخم لاره له دواړو خواو بنده ده.
نو تقریبا د اپریل پورې به تورخم بند وي او بیا به وروسته ګورو چې سره کوم تدابیر ځای په ځای کړو. البته
د چین ووهان ښار چې د کورونا وایرس په نورو برخو او نړۍ ته خپور شو اوس بیرته عادي حالات ته راګرځېدلی. که تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د سر موضوع: افغان حکومت وایي چې طالبان دې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهانې نه لټوي او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د پلاوی وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو لپاره په ټاکل سوي پلاوی نیوکې کړي او هغه یې ټول شموله نه ده بللی. په دې اړه نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د محمد رسول را په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. لکه تاسو چې وویل، وروسته له هغې چې طالبانو د افغان حکومت د مرکچي پلاوی باندې نیوکه وکړه، ویل چې دا ټول شموله نه دی. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وحید عمر وویل چې د سولې د خبرو لپاره طالبان پلمې لټوي او باید د دغه خبرو لپاره پلمې ځکه ونه لټوي چې د نوموړي په وینا طالبان باید خپل پلاوی زر تر زره اعلان کړي تر څو د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي.
که چیرې د پلمو جوړولو خبره وي، نو په هغه کې بیا به موږ هم ډېر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي. څه د دې آیت ترکیب به څنګه وي؟ آیا د دوی په ترکیب کې ښځې شته که نشته؟ آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان شته که نشته؟ آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې، د کوم فکر او یا د کوم کشر نه استازیتوب کوي؟ په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو. د موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي.
خغلی عمر ویل افغان صاحب چې افغان حکومت د پلاوی پټاکلو کې پورا غور کړی دی او د ټولو اړخونو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي، د بیلابیلو قشرونو استازي پکې دي او چشمیریان 21 کسانو ته رسیږي. خو نوموړي ویل ک د پلمو د لټولو مسله وینو د طالبانو په پلاوی باندې چې دغه خبرو لپاره به اعلانیږي ډیری خبرې کېدلی شي. خو خغلی عمر وویل چې خدا ده چې طالبان خپل پلاوی اعلان کړي تر څو د سولې مخامخ خبرې پیل شي. تیر ورځ ناوخته د طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه بین الافغاني پلاوی چې ټاکل شوی د حکومت له لوري نه دا د امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف دی، او ځکه چې د دوی په وینا باندې دا ټیم له ټولو اړخونو ناستازیتوب نشي کولی. د طالبانو ویان په دې اړه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي وو چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي، نه د حکومت په توګه باندې د خبرو کې برخه واخلي. خو وحید عمر نن وویل چې د پلاوی مشري ستانکزی کې چې اوس مهال د افغان حکومت برخه نه ده، او دغه شان ډیر نور کسان یاد کړي چې هغه د افغان حکومت برخه نه ده او د سیاسيونو په توګه باندې په دې پلاوی کې ورته برخه ورکړل شوې، دغه شی د مدني ټولنو د استازو په توګه باندې ورته برخه ورکړل شوې.
یو پوښتنه هغه ده چې په دغه پلاوی خو طالبانو نیوکې وکړي، په کور دننه په دغه پلاوی باندې نیوکې شته؟
په کور دننه تر ډیره نیوکې نه وي. د پلاوی په ترکیب باندې او د پلاوی کې د عمرونو په مسله باندې اوسنه سره نیوکې موجود وي چې ځینې کسان چې دغه عمرونه کم په دې پلاوی کې ورته باندې ورکړل شوی ده، په دې باندې نیوکې موجود وي. خو له کور بهر د پلاوی چې وو د دې پلاوی په اړه باندې مبارکي ورکړل شوی او دغه شان د پلاوی سټایل شوی، او په ځانګړي ډول د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د امریکا سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مرکچی پلاوی د اعلان هرکلی کړی او د یو ټول شموله ګڼلی وو. یو بل مسله چې تیر ورځ هم په بحثونه شوی دی هغه دا چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وو چې د پلاوی د بدلېدو وړ نه دی، او کوم پلاوی چې دوی ټاکلې همدغه پلاوی دی او د وروستي پلاوی دی. معنی دا چې همدا پلاوی به د دې خبرو لپاره.
یو بل پوښتنه وحید عمر نن دا ونول چې د طالبانو هغه پلاوی چې ټاکل شوی او کابل ته راسي د هغه راتک پاره معلومات ورکړي، راځي نه راځي، ځنډول شوی او کراځي کله راځي؟
په دې اړه پوښتنه وشوه. وحید عمر ځانګړې نیټه یاد نه کړه چې په کومه نیټه باندې، خو ویل چې دا پلاوی لا تر دې د مقابل ته نه دی رسیدلې. د بندیانو پاړه باندې پښتنه وشوه چې د طالبانو زندانیان به خوشی کیږي کنه. هغه وویل چې د زندانیانو خوشی کېدل هم تر اوسه هم لا مشروط دي. معنی دا چې د بین الافغاني خبرو پورې تړلې مسله ده. د بندیانو د شروع کېدو لړۍ پیل کیږي، ورسره ترڅنګ باید دغه نور کارونه مخکې لاړ شي چې په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي د کمولو مسله ده، او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو د پرمختګ مسله ده.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. اکرام الله اکرام مو چې د افغان حکومت د ورستۍ څرګندونو په اړه باندې راپور ورکاو. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان کرنې او مالداري وزارت وایي د نیالګي وې خودلو د کمپاین لپاره راهیسې تر اوسه پورې د میوه 3000 باغونه جوړ شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادی رادیو ته وویل دغه باغونه په تودو سیمو کې جوړ شوی چې د بیلابیلو میوو نیالګي پکې شامل دي. رستمی وویل چې په سړو سیمو کې هم د باغونو جوړول روان دي، او په روان کال کې به نږدې 3000 باغونه جوړ شي. د نیالګي وې خودلو کمپاین یو میاشت مخکې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میوه لرونکو نویو باغونو په جوړېدو سره به بهر ته د میوو صادرات زیات او له بڼوالو سره به له اقتصادي پلوه مرسته وشي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارواکي وایي د دغه ولایت د اوړو کارخانې په 24 ساعتونو کې 350 ټنه اوړه تولیدوي. د دغه خونې مرستیال توریالی غوسی نن آزادي راډیو ته وویل سره له دې چې د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوی او لارې هم سناسه بندې دي او قرنطین هم پیل شوی، خو په دغه ولایت کې د وړو په بایو منفي اغیز نه دی کړی. نوموړي وویل اوس مهال په هرات کې یوازې د اوړو د تولید په برخه کې 22 کارخانې فعالیت کوي چې د هرات د ولایت د خلکو ستونزې حلوي او نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. ښاغلی غوسی وایي دا مهال د فراه، نیمروز او د هرات د ولسوالیو غنم د هرات مرکز ته لیږدول کیږي او د هرات په کارخانو کې اوړه کیږي او بازارونو ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره حکومت د هرات ښار او یو شمیر نور ښارونه قرنطین کړي او د دې له امله په یو شمیر ښارونو کې د خوراکي توکو په تیره د اوړو بیې لوړې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ننګرهار ولایت والی وای د تورخم لار له دواړو خواو بند ده. شه محمد میاخیل د کوروای د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نه څوک پاکستان ته تللی سي او نه هم افغانستان ته راتللی سي. د هغه په وینا که په چا کې د کورونا وایروس نښې لکه ټوخی، زکام، تبه وي نو هغه د ځان قرنطین کړي او نږدې روغتیایي مرکز ته دې خبر ورکړي. له شه محمد میاخیل سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړي او په سر کې یې ترې د هغه فنډ په اړه پوښتنه کړې چې میاخیل د تجارانو په مرسته د غریبو کورونا سره د مرستې لپاره جوړ کړی.
تاسو خو معلومه ده چې د کورونا وایرس ټوله دنیا اقتصاد خراب کړی دی، خلکو ته بېوزله کسان په دنیا کې ډېر دي او افغانستان هم د دې نه مستثنا نه دی. نو موږ تدابیر چې کوم یو نیولي وو د زیات ډېر لپاره و چې دا وایرس خپور نه شي، اما اوس احتمال شته چې دا وایرس کېدای شي چې خپور شي په ننګرهار او په مشرقي ولایاتو کې. نو موږ بعضې قویدات وضع کړل او طبعا دا په غریبو کسانو باندې تاثیر لري چې هغه څوک بېګاته ډوډۍ نه لري. نو بیا په همدې اساس باندې موږ یو فنډ د کورونا وایرس په نوم باندې جوړ کړ. تر اوسه پورې د $1,00,000 په حدود کې څه اضافه د $1,00,000 نه دې فنډ سره کومک شوی دی چې هغه دیکې ما شخصي یو څه کومک کړی دی، زما کورنۍ او بعضې دوستانو راغلي وو او زیات د ننګرهار تجاران دي چې دې فنډ سره کومک وکړه. بیا په عین حالت کې هغه ته کمیټه تعینه شوې ده چې هغه دا فنډ مدیریت کوي او مستحقو کسان به هغه په نښه کېږي، هم د جلبات په ښار کې او په ولسوالیو کې، او هغه سره به بیا خوراکي توکي لکه د یو میاشتې د کورنۍ لپاره کومک کېږي. ځکه چې دا معلومه ده چې دا قویدات به د رفت و آمد دوکانونو بندول دا ټول چې کومې بدل شوي دي څومره وخت به دوام کوي.
او میخیل صاحب، اوس په څه حالت دی د کرونا وایرس په اړه؟ په ننګرهار کې یو مریض دغلته ثبت شوی هم دی.
یو مریض ثبت شوی و چې هغه د لغمان ولایت نه راغلی و. نو هغې هغه کورنۍ چې چا سره یې شپه کړې وه هغه مو قرنطین کړی ده، لس کسه دي کورنۍ. نو زیاتر مونږ خلکو ته خبر ورکړی دی که په لغمان کې دي یا په ننګرهار کې، که دوی سره تماس نیولی وي خپل ځانونه قرنطین دي. د دې وایرس هغه لویه برخه چې ده هغه عامه پوهاوی دی او دا پخپله د سړي پورې اړه لري چې څنګه خپل ځان د دې وایرس نه وساتي. هغه دا ده چې بې ضرورته ونه ګرځي، بندرونه ونه کړي، میلې ونه کړي، مېلمستیا ونه کړي، یو بل کور ته تګ راتګ ونه کړي، بازارونو ته را ونه وځي، د درې څلور نفر نه زیات باید ونه ګرځي. همدارنګه که ګرځي باید فاصله هغه دوه متره په خپلو منځو کې وساتي او لاسونه همیشه په صابون باندې وینځي مقرره توګه باندې هر ورځ. که چا کې علایم ښکاري نو باید ځان په خپله 14 ورځې قرنطین کړي، یعنی خپل کور کې په یو جدا ځای کې کښېني چې چا سره تماس نه وي. که چیرې علایم زیاتېږي نو بیا ډاکترانو ته زنګ ووهي، صحتخانې ته، هغې بیا نفر لیږي، د دې نه سمپل اخلي، بیا معاینه کېږي. که چیرې مثبت وختله بیا امبولانس ورځي دا را وړي هغه زیاته چې قیم شوی ده چې تجدید ساحه چې کومې وده هلته به ساتل کېږي.
نو خلک په قرنطین باندې یا په دغه کوم لارښود چې د حکومت یې په دې باندې عمل کوي او که څوک یې نه کوي د هغې سره تاسو څه کوئ؟
نو تقریبا په ننګرهار کښې خو موږ یعنی هغه کوم شیان چې موږ عملي کړي تر اوسه پورې د نوي نه زیات یعنی قابل د تطبیق دی او عملي کړي دي. کوم ځای کې که څوک سرغړونه کوي یا بادیزه ګڼي یا غواړي چې دا یو فرصت دی یو روپۍ وګټي یا دوکان باید بېرته کړي، نو بیا هغې سره موږ جدي برخورد کوو، ځکه چې یو کس بل کس ته ضرر رسوي. نو په دې خاطر باندې تر ډېره حده پورې په ننګرهار کې اگر چې موږ دا ټول تدابیر دا دوه میاشتې کېږي چې نیول دي، یعنی ورځ په ورځ باندې حالاتو ته ګورو، اضافه کوو، همدا علت ده چې ننګرهار او په مشرقي کې دا پېښې کمې دي. که نه وي تګ راته خو ننګرهار ته ډېر زیات دی، د کابل نه او د نورو ځایونو نه. نو اول موږ دوه میاشتې مخکې د ایران د کنسل سره په تفاهم د ویزو سیکشن بند کړ دلته په کنسول، ځکه چې تقریبا د ورځې اته نه زره کسه د نورو ولایتونو دلته راتلله ویزه دې اخیستله. هغه هم موږ دپاره ډېره ګټه وکړله. بیا عامه پوهاوی هم موږ زیات شو، د مکاتب پوهنتونونه دا هم وتړل، تفریحګاه او هوټل رستورانتونه
تورخم تدابیر لری د کرونا د ټیسټ یا د معلومول
تورخم کې خو اول ده چې تورخم بند، ځکه چې په پېښور کې پېښې ثبت شوې دي او د دې احتمال شته چې دې خواته څوک راوړي پېښې زیاتې شي، لکه تاسو چې په ایران کې ولیدل چې کله ګیر شولې دې خواته افغانان راتللي وایروس دلته راوړل. نو په دې خاطر باندې دا ښه خبره ده چې تورخم اوس بند دی، ځکه دې مشکل به وي خلکو ته، دې کې شک نشته دی که څوک هلته پاتې وي دلته پاتې وي، خو د وایروس د مخنیوي مسله ځکه زیاته مهمه ده، که دې خواته څوک پاتې وي هغه خواته شاید د ولږې یا د نورو تکلیفونه مړه نه شي، اما د دې وایروس نه په زرهاوو لسګونو زره کسان. نو په دې خاطر باندې بعضې تدابیر جدي دي. نو تر پنځلسم د اپریل پورې به تورخم بند وي، او بیا به وروسته ګورو چې څه رقم تدابیر ځای په ځای کړو. البته که ضرورت وي بیا کولی شي سړی بعضې نور تدابیر هم ونیسي هلته، خو موږ هلته سي هېڅ هم نه موږ کولی شو چې هلته ولېږو. مخکې درلوده چې هر څوک به راتلل، دا هم دوه میاشتې مخکې موږ پیل کړی وو چې د مسافر نه پوښتنه کېدله چې کوم ځای راغلی دی، ځکه اوله چې د چین مسله وه، که د چین نه څوک راځي هغه به اسکرین شي. نو موږ داسې پېښې هلته ولیدلې په هغه وخت کې. نو اوس که بیا څوک راځي نو بیا به ډاکتران هلته وي او هغه به اسکرین کېږي، خو مشکل دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې د دې مرض تشخیص په اوله کې نه کېږي، ځکه چې تر څوارلس ورځو پورې معلومېږي نه چې دا وایروس تا کې شته دی که نه شته دی. ته به ښه روغ ښکارې، یعنې ظاهره به روغ یې، اما وایروس به خلکو ته انتقالوي. نو په دې خاطر باندې اسکرینینګ یوازې هغه کسان ته معلومېږي چې علائم ولري، نو کولی شي چې بیا سړی هغه قرنټین کې ګرځي کې وساتي.
د ننګرهار لوالي شاه محمد میاخیل سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم یو امنیتي موضوع. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ د پایناوی سیمې اوسیدونکو له افغان پوز ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټ څخه راپور کوي.
د افغانستان په جنوب کې او تر ټولو زیات جګړه ځپلې او د وروسته پاتې ولایت روزګان خلک که څه هم د سولې راتګ ته زیات خوشاله دي، خو وایي داسې سوله نه غواړي چې اوسنۍ پر پښو ولاړ افغان مجهز او با تعلیمه پوځ دي له منځه لاړ سي او پر سر دې له وسلوالو طالبانو سره معامله وسي. یاد خلک دغه خبرې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر لاسلیک وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو لپاره تر دا مهاله دوه ځلې د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې سوي، او دغه شان افغان حکومت د طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د یوویشتنو په غړیتوب د مرکچي پلاو لیست هم اعلان کړی دی. د دغه کسانو له ډلې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوي سیمې اوسیدونکي هم دي چې سیمه یې دوه میاشتې مخکې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او دوی اوس تازه بیا خپلو سیمو ته راغلي دي. د دغه سیمې اوسیدونکي هر یو چې خپلې سیمې ته کډه راوړي لومړی په یاده سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي او هلته افغان سرتیرو ته ګلونه ور په غاړه کوي. شاه محمد او نجیب الله چې د خپلو نورو کلیوالو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته راغلي او افغان سرتیرو ته یې ګلونه ور په غاړه کول، ازادي راډیو ته داسې وویل.
غنم لا تړ کو چې خپل دروسه و دښتوان خوشاله به منه دا خوشاله په اثر باندې دا پغړه کړل نو خو ژوند مو په خطر وتلې د زړه د ظلم او د دې وسایینو په دې په دا درې کال او په دا لس کال باندې پر مشتور شپه دا چې رونه مولا کیدل رونه پر مور رونه شي نو ول نه خوشاله تور شپه خو دا غټ ټک ټک دی یا به د طالب د لاس یا د مین د لاس دی یا 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 په دا درې څلور کال کې یان دغه کسانان په دغه ځای باندې مجمع دي شپه ګلانو په دغه اړه کړه ستاجر قربان سره چې په دغه درې کال د څلور کال کې چې دغه سانس پر موږ نه ورغلی چې ګوټې د ځانو نمو یو طریقه باندې ژوند کولای سو بس په یو آزاد طریقه موږ ژوند نسو کولای اوس د درې څلور ورځې کېږي چې نو ژوند مر پیل کړی دی په دغه خطر خپل سمش د دې ګلانو په غاړه کړه
بلخوا بیا د جګړې په لومړی کرښه کې دغه سرتیری وایي بلخوا بیا د جګړې په لومړی کرښه کې دغه سرتیری وایي که سوله وسی او خلک یې ملاتړ وکړي نو د طالبانو له کورنۍ څخه به هم په دغه شان ساتنه وکړي دی وایي د دغه ملاتړ او هڅونې یوازنی لامل یې دا دی چې په ښه توګه یې خپلې دندې مخ ته وړي او یاد خلک یې د طالبانو له ظلمونو خلاص کړي دي د دغه پوځیانو له ډلې شیرزي او نورالله ازادي راډیو ته داسې وویل
دی ولس د دې خاورې خدمتګاران یو په شپه ورځ کې شپه ورځ موږ تاسې پر ځان وړو او د دې ولس خدمت کوو او په هر حالات کې هغه که شپه یې که ورځ یې موږ هغه هر څوک چې د ولس په وړاندې ولاړ یا ولس ازاروي هغه که طالب وي که غل وي که دایش وي موږ تاسې د هغو په وړاندې جنګېږو او د خپل ولس دفاع کو در سو پورې چې مو په سرات کې یو ساس کې وینوي
صدا د مبارک په کمربند کې د زیارت پوسټاس مې ده نو دا خلک چې ټول سی وی دي د سره غلې دي چې موږ ته ګډه نه پخاله کړه ټول موږ شکر نه دي او موږ د دې خدمت کړې دي د خپل ګو د خلک د دین نه غلې دي ډیر خوشاله دي له نور به هم د خپل ګو مر دغه سنې خدمت کوو او دغه بلن اضافه موږ کوشش کوو چې د خلک خوشاله وساتو او د دې خدمت وکړو
یا د خلکو دغه شان پراپغان سیاسونو هم ژغ وکړي چې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او د سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم یو نړیواله موضوع هغه هم د کرونا وایرس پاړه په نړۍ کې د کرونا وایرس د خبرېدو په حال کې دی خو هغه خار چې دا وایرس پکې پیدا سو او ورڅخه د چین نورو برخو او نور نړۍ ته خپور سو عادي حالات راګرځېدلې په وهان خار کې د ژوند فعالیتونه بیرته پیل سوي اسمت سروان په وهان کې د وضعیت د عادي کېدو او په نړۍ کې د کرونا وایرس پاړه تفصیل اوروي
د چین ووهان ښار چې د کرونا وایرس پکې پیدا شول او درسې نړۍ ته خپاره شول وروسته له دې عادي حالت راګرځېدلی چې دوی میاشتې ورځنی کاروبار او فعالیت پکې په ټپه ودرول شو خو له ووهانه پرته په نورو ځایونو کې لا هم کرونا په خپرېدو ده او د انسانانو ژوند اخلي تر نن پورې په نړۍ کې په کرونا وایرس او تر شپږ لکه څلور شپېته زره زیات خلک اخته شوي او تر دیش زره ډیر پریم رشوی دی اوس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي ورپسې ایټالیا ده پرون شنبه په اوهان کې ځینې ترانسپورتي خدمات بیا فعال شول او د ښار ځینې پولې چې د تګ راتک لپاره بندې کړې شوې وې پرانستل شوې اوهان د چین د هوبی ولایت مرکز دی په چین کې په کرونا وایرس ټولټال 3209 نوي تنه مړه شوي خو له دې منځه 3100 یوازې په اوهان کې مړه شوي دي چارواکو په دغه 11 میلیون ښار کې سخت تدابیر غوره کړي وو مثلا ښاریان په کورونو کې بند کړی شوي وو د بسونو تګ راتګ یې منع کړی وو او ټاکسیانو ته یې اجازه نه ورکوله خو دغو مقرراتو یا بندیزونو مرسته ونه کړه چې کرونا وایرس له اوهان څخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپاره نه شي پرون د چین روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا 450 نوي پیښې ثبت شوي خو دا ټول له بهره راغلي کسان دي په چین کې تر پرون پورې په کرونا د اخته کسانو شمیر 1940 تنه وو که په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه تر ډېره نیول شوې، په نور نړۍ کې وضعیت بدتره شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 1,30,000 اوښتی دی. په متحدو ایالتونو کې تر 2,000 ډېر کسان په دې وایرسو مړه شوي دي. همداشان په ایټالیا کې تر اوسه پورې تر 2,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او تر 10,000 ډېر په دې وایرسو مړه شوي دي. هسپانیا له چین وروسته د کرونا پیښې ډېرې لري. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د ثبت شویو پیښو شمېر تر 1,000 اوښتی، خو تر چین پکې ډېر کسان په دې وایرسو مړه شوي دي. په هسپانیا کې تر نن پورې نږدې 6,000 تنه مړه شوي دي. کرونا وایرسو د نړۍ پر اقتصاد هم بد اغېز کړی دی. له همدې کبله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ هغه لایحه توشیح کړه چې د متحدو ایالتونو د اقتصاد د ژغورلو لپاره 2 تریلیون ډالر ځانګړي کوي. په روسیه کې د مصرفونکو د څار ډلې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرسو د نښو د لرلو له کبله تر 1,60,000 زیات خلک تر طبي څارنې لاندې راوستل شوي دي.
درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې له نن څخه به په پلازمینه کابل کې د ګرځبندیز شرایط نور هم سخت سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 113 تنو ته ورسید. د ننګرهار چارواکي وایي چې د تورخم لاره به در روان اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بندوي. سعودي عربستان په اوس پر دې هیواد دو پلاستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي او وایي چې لدې دوی یوې د پلازمین ریاض پر سر لمنځه یوړل سو. او جنوبي کوریا نن وروسته له هغې پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دو مشکوک پلاستیک توغندي یې د سمندر پر لوري وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې کړی چې ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. او سهم او نیس پروگرام نور بسته شکست سقوط
نور بسته شکست سقوط.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د دې ونې د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقوقتنی یو ډله میرمنی هڅه کړې. د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقوقتونکو یو ډله میرمنو هڅې پیل کړي تر څو د سولې په روانه پروسه کې د ښځو له حقونو، ازادیو او شته لاسته راوړنو د دفاع لپاره په خپلو کې همغږي رامنځته او له دغو حقونو ساتنه وکړي. افغان میرمنې په ځانګړې توګه د افغانستان د رسنیو ښځینه کارکوونکي د سولې په روانو مذاکراتو کې د هغو حقونو او ازادیو د لاسته تلو اندېښنه لري چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي. گروه دادخواهی زنان با برگزاری یک سلسله نشست ها میخواهند میان گروهی از زنان انسجام به وجود بیاورند که قرار است در هفته ها و ماه های آینده در ترکیب هیئت مذاکره کننده بین الافغانی با گروه طالبان مذاکره کنند. در همین رابطه در برنامه این هفته بیشتر با وحیده فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران و یک تن از اعضای گروه دادخواهی زنان صحبت میکنیم. بله، با برنامه بسیار خوش آمدید.
تشکر از شما. سلام تقدیم شما و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
بسیار تشکر. اگر از این آغاز کنیم که چی تشویح ها و نگرانی ها باعث از شد تا شما همچون گروهی را ایجاد کنین و چقدر امیدوار هستین که کارهای گروه بتانه از حقوق زنان در مجموع دفاع کنه در مذاکرات جاری سال؟
بسیار زیاد تشکر. ما سال گذشته دقیقا یک سال قبل زمانی که گفتگوهای سال آغازش بود و یا زمزمایی از گفتگوهای سال شنیده می شد، گروهی که تحت عنوان گروه دادخواهی با عنوان خبرنگار است داشتیم، یعنی در تشکیل کمیته، به دلیل از اینکه اگر هر مشکل یک دختر در رسانه می داشته باشه این گروه برش دادخواهی می کنه. اما فعلا این گروه که متشکل از دخترای خبرنگار است از رسانه ها، گفتگوهای سال هر ما از نزدیک تعقیب می کنیم و هر نتیجه که شده تا به امروز این گروه امرای ما دادخواهی کرده. در این قسمت اولین دادخواهی ما سال گذشته بود، در روز 8 مارچ ما شروع کردیم و فعلا نامی دادخواهی ادامه داشته. قسمی که ما هفته گذشته با یکی از کسایی که جزء هیئت مذاکرنده صلح بود با اون نشست داشتیم و فعلا دادخواهی ماده قسمت است که حداقل بتونیم در پروسه بعدی گفتگوهای صلح یک تن از نمایندگان خبرنگارای زن در گفتگوها باشه، بدل از اینکه تا به امروز هیچ کسی در او گفتگوها شامل نبوده و این قابل قبول نیست و هیچگاه ما قبول نمیتونیم که یک مرد بره به نمایندگی از ما صحبت کنه. چی دلیل؟ بدل از اینکه ما خود ما میفهمیم که مشکلات ما چیست و ما خود ما میتونیم از حق خود دفاع کنیم، یعنی نیاز نیست که یک مرد بره و به نمایندگی از یک زن در یک روند خیلی مهم نمایندگی کنه و صحبتهای داشته باشه. به میدلیل ما فعلا روی زمین مورد کار میکنیم که حداقل یک یا دو نفر از دخترای خبرنگار به نمایندگی از ما در گفتگوهای صلح اشتراک داشته باشه.
خب ما شما چند سلسله نشست هایی را داشتیم در گذشته، از این نشست ها چقدر به شما گزارش هم داده شده که از اشتراکنده های نشست مسکو با شما دیدار کردن؟ دید از اونا نسبت به اینکه طالبات چی دیدی دارن در برابر زنان، کار زنان و خصوصا کار رسانه‌ای زنان و شما چی گفتن و تصمیم شما در رابطه با آینده نشست آینده چی است که چی باید شود تا اونمو خلاهای جبران شود و پر شود که اونا در دید در برابر زنان دارن، دید سنتی و دید محافظه‌کارانه؟
حیاتی که با ما گفتگو داشته بسیار گپای جالبی را نسبت به زن خبرنگار نه بلکه نسبت به آزادی بیان بر ما بیان کردن. حتی در نشست قطر طالبان حاضر نشد که در اعلامیشون در مورد آزادی بیان چیزی بگویه و حیاتی که همراه ما صحبتای داشته دلیل شایی گفت که اونا گفتن که مطابق به شریعت اسلام و ما گفتیم که در اعلامیه نوشته شوه مطابق و ارزش های اسلام. به می دلیل بوده که طالبا حتی هیچ حاضر نشده در مورد آزادی بیان جزی از امو اعلامیه که پخش شده بود صحبت های داشته باشه. چی برسه به ای که یک زن خبرنگار در رسانه کار کنه، با چی پوشش کار کنه، در کدام بخش ها کار کنه؟ بر از اونا فعلا حتی صدای زن محرم است. ما واقعا نگران این مسئله هستیم که بالاخره حداقل سر گفتگوها باز شود و با کوچکترین و با جزئیات ترین این مسئله را ما صحبت کنیم، نه ای که ما از طالب اجازه بخوایم. فعلا ما در کشور اسلامی هستیم، برنامه ها تمام مسائلی که در رسانه پخش میشه مطابق به ارزش های اسلام است. به می دلیل ما نگران این مسئله هستیم و می خواهیم خود ما برنامه‌نگاری خود بریم صحبت کنیم و این همه نگرانی ها و همه سوالاتی که پیش ما است بر ما حل شود.
در مورد ترکیب زنانی که باید به این مذاکرات بره، در سلسله گفتگوهایی که با خانم‌ها داشتیم اینا میگن که کسایی که در همچین نشست‌ها اشتراک کردن و اشتراک میکنن و قرار است اینا نام‌هایشان هم احتمالاً داده شده که بعضی اشتراک میکنن، اینا میگن که اینا چهره‌های تکراری هستن و اینا کسایی هستن که بدونی چهره قراردادی که همیشت اینا به نمایندگی از آنان صحبت کردن و متاسفانه دستاورد نداشتن باز بزن و مشکلات را که اینا داشتن حل نتانستن. مک دیدم در امروی کسایی که شما نشست داشتین اینا هم تعداد از اینا کسایی هستن که اینا اشاره دارن به می افراد که میگن اینا زیاد کار نمی کنن بزن و کارهای نسبتاً باز اونا یک اتهام دگان می زنن که چهره های پروژه ای است. چه فکر میکنین که واقعا آیا شما از بین خدا میتونین کسی را بگونی یک کسی که تازه باشه و درد زنان را و مشکلاتشان را واقعا درک کرده باشه بتونین رو جریان کنین یا بازم اون کسای چهره تکراری خواهد رفتن؟
من فکر میکنم تا جایی را با حرفا و صحبت هایی که شما داشتین موافق هستم، اما بیاین یک مسئله را مطرح بسازیم. دنجا ما میخواییم کسی اونجا بره که گپ برگفتن داشته باشه، حتی اگر چهره تکراری باشه. با کسایی که ما دیدیم درست است، قبول است که تکراری است، اما حداقل کسی بوده که صدای زن افغان بوده، حداقل تونسته صدای زن افغان بلند کنه. ما به عنوان از این رفته بودیم که از او حمایت کنیم، بلکه به عنوان کسی که عضو هیئت مذاکره کننده صلح بوده از او ما درخواست اطلاعات شدیم و از او خواستیم که در پروسه‌ای که قرار است اونا روی یک شورای مصالحه کار میکنه و جزء از او هیئت است، ازش خواستیم که دخترای خبرنگار هم جزء از او باشه. من فکر میکنم بین خبرنگارا زیاد هم دوستگی نیست. اگر خبرنگار بگه که وحیده در این سفر میره، شاید همه موافق باشه، یا هم کسایی که یک پیران بزرگتر هستن از ما بیشتر کنه کردن، اگر او را بخوایم رو آن کنیم، باز هم کس یعنی مخالف از این نیست. ما فقط میخواهیم که به نمایندگی از خبرنگارای زن یا از جامعه رسانه‌ای حداقل دو نفر یا یک نفر را داشته باشیم. بین ما دو دستگی و پروژه‌ای مسئله مطرح نیست، اما یکی قبلا که کسایی که رفتن، شاید ما هم کسی بودم که سرشان انتقاد داشتیم به دلیل اینکه یا چهره تکراری بوده یا هم کسی بوده که گپ برگفتن نداشته، اما با تمامش نه، به دلیل اینکه کسایی را داشتیم ما که صدای بلند زنای افغانستان بودن.
خب یکی نشست های بین خود شما است که شما به خاطر خواسته هایتان مطرح میکنین، یکی است که واقعا چقدر امکان از این وجود داره که صدای شما در سطح رهبری و در سطح کسایی که تصمیم میگیرن در مورد صلح شنیده شوه. ما شما در گذشته مشکلات را داشتیم در بخش از این که کیها برن و مذاکرات کیها اشتراک کنن وجود داره، اما این که در داخل وقت صدای ما شنیده نشه کسایی که تصمیم بزرگتری میگیرن در رابطه با اشتراک کننده از این نوعی چقدر تشویش دارین که واقعا صداش مشکلینده شد؟
بسیار سوال خوب و بجا. ما امیال هم نگران این مسئله هستیم، به دلیل که نه تنها طالب بلکه ما داریم کسایی که به فکر طالبانی هستن فعلا هم و مخالف کار ما در رسانه هستن و متاسفانه امینا جز کسایی هستن که میرن به گفتگوهای صلح و در مذاکرات شامل هستن. من فقط چی که تمام امی گروه و تمام دخترای خبرنگار منتظر ایستیم که دولت با طالب گفتگو کنه و رئیس جمهور که خودش موقفش همیست که همیش در هر جلسه و در هر برنامه بزرگتر و ملی بر ما ای وعده را سپرده که فصل دوم قانون اساسی خط سرخ ماست، یعنی فصل دوم قانون اساسی دقیقا در مورد آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زن، تمامی مسائل گنجانیده شده. به می دلیل ما زیاد هم صدا بلند نکردیم، به دلیل از اینکه ما موقف رئیس جمهور تا بانوز بر ما روشن بوده، اما اگر این موقف حکومت افغانستان برای معامله کنه با طالب که من مطمئن هستم چون این کار را نمیکنن، باز اوز وقت با نیمه از پیکر جامعه روبروستن. ایره باید قبول کنن که زنها هیچ وقت دوباره نمیخواه به 20 سال قبل برگرده، با او زمانی که تنها از خانه نمیدانستن بیرون برن. ما فقط منتظر ایستیم که موقف حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این قسمت روشن شود. بعد از او باز ما تصامیم در این قبال خود داشتیم.
بله، ما در ابتدا گفتم که شما در بخش سنیت خبرنگاران کار میکنین، داری شما صرف بخش بانوان دیگه مطرح هست یا رسانه در مجموع باید شنیده شو صدایشان؟
موقف کمیته مسئولیت در جمع بر آزادی بیان است. اگه او مرد است، زن است یا جامعه رسانه است، حتی ما فعلا سر یک طرح کار میکنیم. تمام نهادهایی که بر مسئولیت و دفاع از خبرنگارا کار میکنه که در جریان مصالحه، پس از مصالحه و قبل از مصالحه چگونه ما بتونیم رسانه را محفوظ نگه داریم؟
با معذرت، هدف ما از این سوالی بوده که به خاطر از اینکه چند دستگی به قسم گروه دیگه و ایجاد نشه و رسانه بتونن از یک موقف واحد، از یک استیج واحد اینا صدا بلند کنن.
ما فکر میکنم رسانه ها از یک موقف واحد صدا بلند کرده تا بالا. اگر نهادهایی که بر مدافع از خبرنگارای رسانه کار میکنند دو دستگی در بینشان بوده، اما هیچ وقت در بین رسانه ها ما چون این چیزی را تا حالا شاهد نبودیم. به می دلیل بوده که یک تعداد از کسایی که مسئولین رسانه هستند با نهادها یک جا فعلا کار میکنند و روی طرحی که چگونه ما بتونیم آزادی بیان، دستاوردهای 20 ساله یا 18 ساله و چگونه بتونیم خود رسانه ها را حفظ بسازیم بعد از صلح و در جریان گفتگوهای صلح سر از این کار جریان داره.
خب در رابطه به مشکلات که تا به حال وجود داشته، تا به حال هم ما شما قسمی که شما اشاره کردین که طالبان بالای برخورد و یا فعالیت رسانه ها در چارچوب شریعت ناتاکید دارن، شما میگین که باید بر اساس ارزش های اسلامی باشن، چینل های غیر مستقیم را شاهد بودین شما که در این بار کار شود تا لابی شود به خاطر از اینکه ذهنیت طالبان هم آماده به این شود که در فرصت کوتاهی را که ما بعد از این مذاکره اتصال داریم اینا آیا آماده میشن به همچو خواسته ها تا رسانه ها در به قسم فیلی در یا در شکل فیلی که کار میکنن در آینده ها اینا بتونن به همین شکل به نشراتشون ادامه بدن و یا همچنان زنان بتونن به گونه آزادانه در رسانه ها فعالیت کنن؟ چون ما شما پیشرفت ها دستاورده 18 ساله وقتی که حساب میکنیم بیشترین از برمیگرده بخش فعالیت و حقوق زنان در رسانه ها و کار از اونا در رسانه ها.
اول میخوایم یک مسئله را واضح بسازم که شما نقل قول کردین از ما که مطابق به شریعت اسلام و یا ارزش ها اسلام، این نقل قول مستقیم برمیگرده به حیاتی که از با طالبا گفتگوی داشته و نتیجهش با ما شریک ساخته. یعنی این دیدگاه من نیست، بدل از اینکه ما باورمند بر ایستیم که فعلا نام حکومت افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان است، یعنی ما فعلا نام خلاف شریعت یا ارزش‌های دین قدم نبرداشتیم. اما اینکه کدام چینل غیر مستقیمی باشه که با طالب ذهنیت سازی کرده باشه یا هم بکنه، ما تا هنوز سراغی ندارم در این قسمت. ما فقط کار ما دادخواهیست و حفظ دستاوردهای چندین ساله که برش کار میکنیم و میخواییم صدای خود باشیم و خود ما از خود دفاع کنیم و بگوییم که ما دستاوردهای چندین ساله با قربانی یکی داد از خبرنگارا و قربانی های زیادی به دست آوردیم. ما در ابتدا با خانواده جنگیدیم، با اجتماع جنگیدیم، با جایی که کار کردیم جنگیدیم و حقی که از ما بوده فقط خواستیم امور را به دست بیاریم. بر ما کسی چیزی را خیرات نداده که بال بخواهد دوباره بگیره. فقط موقف ما در این قسمت همی است.
خب یکی مسئله بیشتر از اولاد که ما وقت صحبت کردیم، انتقاد از این است که بیشتر مسائل مرکزی شده و تنها در کابل تصمیم گرفته میشه. چقدر ما با بانان خبرنگار در ولایات صحبت کردین و خواسته از اونا، چون اونا قربانی اصلی مشکلات هستن و اگر قرار است تغییراتی به وجود بیان بیشتر با ولایات محسوس میشه. مثل حال امروز که ما شما میبینیم بیشتر تاثیرگذاری جنگ بالای از اون است، محدودیت ها بیشتر بالای از اون است.
بله، شما قسمی که در جریان هستین، کار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان تنها بر کابل متمرکز نیست. ما به سطح زون، به سطح 8 زون نمایندگی هایی داریم و با دخترها در اوجه مثلا همکارای ما همیش صحبت هایی داشتن. اما در سفر اخیری که خودم یک ما قبل داشتم بر ننگرهار، قندهار و بدخشان، ما با اونا صحبت هایی داشتیم، چون در این ولایت اکثر دخترها از زود تاثیر پذیر هستن از جنگ یا هر مسئله ناامنی که در اینجا میاد. ما با اونا صحبت های داشتیم، نظریت اونا را هم گرفتیم و اونا هم جزی از گروه دادخواهی ما بوده. مثلا اگر هر بار صدای بر عنوان دادخواهی بلند شده، دخترها در سراسر ولایت، دختر خبرنگار با ما هم صدا بوده و ما قطعا در این مثلا نظریت از اونا را میگیریم. ما حتی قرار است به 8 مارچ یک داکومنتری بسازیم در قسمت صدای خبرنگار زن. ما هیچ وقت تنها کابل دهی بخش نگرفتیم، ما از ولایت دیگه هم داریم دهی بخش که دختر خبرنگار صدای خود بلند کرده و خواهان دادخواهی دهی بخش با ما شدن.
خب در کنار از این که ما مشکل از این ناحیه طالبا داریم که مذاکرات امروز اونها جریان داره، برخی از محدودیت های دیگه هم هست که در سطح ولایت وجود داره در برابر کار خبرنگار، از آدرس برخی گروه ها که بدن و بازم انجامیده و نام طالبا قید شده و به نام پای طالبا ثبت شده. اگر قرار است هیئت یا عضوی از گروه شما بره به این مذاکرات، در کنار از اینکه تضمین که حکومت میگیره به خاطر آمریکا میگیره، به خاطر از اینکه اینا آتش بس میکنن و حمله نمیکنن و بعض شرایط دیگه، شما چه شرایط را پیشنهاد میکنین تا بتونن طالبان هم تضمین کنن آزادی زنان در آزادی خبرنگاران زن در سطح ولایت و از آدرس گروه های دیگه به نام طالبان اقدامات صورت نگیره در برابر زنان؟
ما فکر میکنم پیش از وقت است، بدل از اینکه هنوز هیچ کسی هیئت از طرف حکومت افغانستان یا از طرف نهادهای رسانه‌ای هنوز مشخص نشده که کی باید بره. اما قبل از رفتن بدون شک ما نشستای می داشته باشیم، ما خواستای خود بیان میکنیم. مثلا ما پیشترم یادآور شدم برتان، بر ما همه چیز گنگ است. اگر طالب بخواد با حکومت افغانستان صلح کنه و بیایه، آیا حضور زن در رسانه ها قبول میکنه؟ در کدام بخش قبول میکنه؟ با چی پوششی قبول میکنه؟ با کدام برنامه ها قبول میکنه؟ این تمامش به ما سوالای است و پیش شرطای است که ما خودمون میخواییم با طالب این مسئله را حل بسازیم. این تمام گپای است که تنها گپ وحیده فیضی نیست، حرف وحیده فیضی نیست. اگر هر خبرنگار زن این صدا را بلند کنه، بدون شک شنیده میشه و من فکر نمی کنم که حکومت افغانستان با یک دستاورد خیلی بزرگ افغانستان معامله کنه. مسئله این نیست که من چادر بپوشم یا نپوشم و با چی پوشش بر رسانه برم، در افغانستان خونریزی قطع میشه. این مسئله نیست، مسئله به انتخاب فرد است. بیاید به انتخابای تمام افرادی که است احترام بگذاریم و بگذاریم زندگی را به طوری که دلشان میخواهد با چوکات اسلامی که تعیین کرده با مو چوکات زندگی کنه. ما چیز بیشتر از این نخواستیم و نمیخواهیم.
خب ما زیاد فاصله نداریم از گفتگوی سو. شما میگین که همه چیز فعلا شما گنگ است، وقتی همه چیز از داخل به شما گنگ است داخل یک نظامی که شما 18 سال فعالیت کردین، اگر شما با طالب مقابل میشین با همچو چیزی که شما میگین گنگ است از این طریق و خواسته شما از سوی حکومت پذیرفته میشه، تقویت میشن نمیشن،
فکر نمی کنین که موقف شما رو دگام ضعیف نیست در برابر طالبا؟
هرگز نه، من به این فکر نیستم و ناامیدم نیستم، به دلیل از اینکه حکومت افغانستان تا هنوز موقف روشن در قسمت نداشته و مخالف هم نبوده. همه رئیس جمهور بر ما وعده سپرده در جلساتی که داشتیم که فصل دوم قانون اساسی، اگر حکومت در این قسمت بخواه معامله کنه قانون اساسی را زیر پا میگذاره. بنان موقف حکومت در این قسمت ضعیف میشه، یعنی حکومت از یک موقف ضعیف وارد گفتگوهای صلح با طالب میشه که خواسته از اون را قبول میکنه. اما بازم به نظر من زیاد کش گرفتن هم خوب نیست، به دلیل از اینکه 100% اگر طالب گپ ما را قبول نمیکنه ما 100% گپ اونا را قبول نمیکنیم. به خاطر آوردن صلح من فکر میکنم اگر از میان روی کار بگیره دو طرف نتیجه خوب تری خواهد داشت.
خب به خاطر از ارائه طرح به خاطر دوام آزادی بیان در افغانستان و حقوق رسانه ها و حقوق کارمندان رسانه ها همچنان آزادی های از اینا، شما بالای کدام پروگرام هم کار میکنین که شما به عنوان یک طرح به مذاکرات صلح ارائه کنین در کنار از اینکه خب حکومت به خود طرح داره و جامعه جهانی هم به خود طرح داره به خاطر کاهش خشونت ها پایان جنگ و نظام بعدی؟ طرح های شما بالای صحبت شده صحبت میکنین چی خواهد بود به عنوان یک برنامه اگه ارائه کنین به این نشست؟
ما کدام طرح خاصی نداریم، فقط طرح فعلی ما روی چگونگی حفظ دستاوردها و حفظ رسانه هاست که در قدم اول باید روی ازی کار کنیم. این که ما طرح بتیم بر طالب در بخش آزادی بیان چون این چیزی نشده و تمام ما فکر میکنم تمام رسانه ها و تمام هدایی که در این بخش کار میکنه منتظر موقف رسمی حکومت است. اگر ما بفهمیم که حکومت در این بخش قرار است معاملهی را انجام بده، او وقت باز شاید طرح یا ارپلانی که بعدن سرش فکر میشه شاید داشته باشیم. تا حال چون این چیزی را ما سرش کار نکردیم.
یعنی رسانه بخش از نظام افغانستان است و از یک آدرس واحد شما به حکومت میرین به اونجا به مذاکرات؟
بدون شک، ما فقط منتظر موقف رسمی خود حکومت هستیم. در صورت که حکومت بخواه با این دستاورد بزرگ که در هر جا میشینه و گلو پاره میکنه در نشستای بین المللی میره و این را به عنوان یک دستاورد خیلی بزرگ افغانستان یادآوری میکنن، ما فکر میکنم با 100% وقت هیچ کسی خاموش نمیباشه و با یک صدای واحد در این بخش دادخواهی خود کردن.
اما ما در یواخ شاید ازی بودیم که رسانه‌ها شکایت داشتن از کارکردهای حکومت در داخل، وقت به حد بی‌باوری بالای کارکردهای حکومت در داخل در بخش دادن اطلاعات و حقوق رسانه‌ها و آزادی‌ها، اگر انتقاد وجود داره چگونه میشه باور کرد بالای ازی که حکومت بتونه از موقف رسانه‌ها به عنوان نهادهای مدنی دفاع کنه در یک مذاکرات خیلی کلان که سرنوشت افغانستان به گره خورده؟
ما نباید زیاد هم از حکومت همیشه توقعی داشته باشیم و یا هم گله‌ای داشته باشیم، به دلیل از اینکه من که فعلا به بخش مسئولیت کار میکنم میبینم که حکومت به چه حد تلاش کرده. نمونه بزرگش کمیته مشترکی است که در سطح آسیا فعلا کدام کمیته مشترک حکومتی نیست که بر دفاع از خبرنگارا ساخته شده باشه. درست است که کار کرده خیلی چشمگیری نداشته، اما حداقل همی که به بخش مسئولیت خبرنگارا توجهی کرده و هر ماه نشست فقط به سطح والی و معاونای والی به خاطر خبرنگارا و وضعیت رسانه می داشته باشه، این نباید دست کم بگیریم. و من که فعلا میبینم چقدر به مسئولیت خبرنگار توجه شده، مثلا ما خبرنگار از هلمند میبینیم که وضعیت قسمی است که با تهدید جدی روبروست، بدون شک نیروی امنیتی که جزی از چوکات حکومت از بر ما کمک میکنه و او را با یک جای امن انتقال میده، یا هم در قسمت دستاورد که بگویم به کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات تازه ایجاد کرده. درست است که من قبول دارم که پیش از اینکه ما قانون داشته باشیم وضعیت اطلاع رسانی بهتر بود، به مراتب از اینکه فعلا ما قانون داریم بدتر شده. اما من فکر میکنم خبرنگارم متاسفانه در بعضی اوقات میرم، مثلا بر من که به این بخش کار میکنم زنگ نمیزنن، یک ساعت پیش میان و من گزارش 5 سال هم میخواه. اگر در این قسمت ما وقت بخوایم ازشان و یا هم بگویم که خب من فعلا نمیتونم، این هم جز از این میدونن که خب حق دسترسی به اطلاعات محدود شده. ما حداقل مطابق به قانون امیال من مطمئن هستم خبرنگارایی که شکایت کردن، هرچند خودم خبرنگار هستم شما خبرنگار هستین، بریم برشون بگیم که شما به عنوان مثال امی قانون حق دسترسی به اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات خواندین؟ حتی متاسفانه خودشان آگاه نیستن از اینکه کدام کار مربوط کدام بخش میشه. مثلا اگر مصاحبه است، مصاحبه درست است که عاجل ضرورت است و او را باید بتن، یا اطلاعاتی است که به گزارش های تحقیقی کار میآید، یا هم اطلاعاتی است که به عنوان سند ما میگیریم از دولت افغانستان یا از هر بخش دیگه. و از بخش دیگه که کار کندی میکنه خود مسئولین از کتلات بر رسانه ها میتن. مثلا اگر به هر وزارت یا هر بخش یک سخنگو دارن، اما کسایی را ما با ایشان سر کار داریم و خواهان اطلاعات میشیم که اونا مثلا رئیس یک ناحیه است، مثلا شاروالیس یا هر کس دیگه است، بر از اونا یک ورق سفید حکومت هم فکر میکنن که ای از جز از محرمات شمرده میشه. به می دلیل چیز میگم جو تر است و چیزی هم آسیا کند است. دو طرف هم، من هیچ وقت یک طرف هم مقصر در این بخش نمیدانم، چون به عنوان یک کسی که خودم کار کردیم و خبرنگار هستم و فعلا هم کار میکنم، میفهمم که هیچ وقت یک طرف ملامت قضیه نمیباشه.
خب در رابطه به اگر برگردیم به بعض خود، یک تن از اشتراک‌کنندگان نشست مسکو بیشتر من اشاره کردم و قطر شما با خود داشتین و با اینا صحبت کردین، اونا چی گفتن که چقدر دید طالبان در برابر جامعه رسانه‌ای افغانستان به خصوص کار زنان در رسانه تغییر کرده؟ آیا امیدواری به خاطر یک توافق خوب وجود داره یا اینکه یک دید از اونا تغییر کنه در برابر رسانه و همچنان کار زنان در رسانه؟
اونا بر ما گفتن که بین طالبان هم دو دستگی وجود داره. اگر یک دستش یعنی بخواه زن رسانه در رسانه ظاهر شود کار کنه یا آزادی بیان وجود داشته باشه، یک دسته دیگهش قطعا با این موافق نیست. درست. حتی بر ما گفتن که امو خانمه که رفته بود گفتن که طالبان حتی حاضر نبودن سلام زنایی که ما رفته بودیم علیک بگیرن، چی برسه به اینکه ما بریم کار کنیم یا صدا بلند کنیم. به می دلیل است که اونا هم بینشان دو دستگی وجود داره، صدای واحد در بین از اونا هم نظر به گفته که حیاتی که رفته بودن وجود نداره. اما یک تعدادش که حاضر است زنا کار کنه یا در جمع زن از خانه بیرون شوه، دید مثبتی دارن و اونا فکر میکنن که طالب 20 سال پیش نیستن و تغییرات در اونا آمده.
خب اگر همچون چیز وجود داره دستگی در بین گروه طالبا، چقدر چوبینا ما شما میتونیم برای زمین دید از اونا تأثیر گذار باشیم و تأثیر بگذاریم و بتونیم اونا را آماده کنیم به خاطر ازی که ما را بپذیرن؟ اگر چی شرط اولا از سوی ما است، چون ما شما باید دستاورد به اوجه میریم، باید دستاوردهای خود برای خوازنها بکشیم و یک واقعیت است که اونا همین دستاورد را حس میکنن، چون رسانه ها عملا وقت ما در گزارش های خود بیلانس مراعات میکنیم و دو طرف توازن. خب طالبان باید ایره درک کنن که یک کس اینجا هستن که بگونه یک نهاد بیطرف و فعالین بیطرف که رسانه ها هستن اینا کار میکنن و ما بتانیم قناعت از اونا را حاصل کنیم.
بسیار یک مسئله خوبی را اشاره کردین. طالبان در این بخش ملاحظات داشته، مثلا گفتم ما به شرط سر رسانه ها حمله نمی کنیم و می خواهیم که جزی از اعلامیه مشترک ما باشه که بنویسیم ما طرفدار رسانه های بی‌طرف و مستقل هستیم.
درست.
اگر این مسئله را در اعلامیه جا می دادن یا جا بتن، اینجا مستقل بودن یا بی‌طرفی تمام رسانه ها زیر سوال میره. به دلیل از اینکه رسانه هیچ وقت پالوش نمیتونیم بنویسیم مستقل یا بی‌طرف، چون رسانه بی‌طرف است. چه نیاز است وقتی که بی‌طرف است، وقتی که بیلانس ما توجه میکنه، وقتی که صدای طالب هم نشر میکنه، کجای از این طرف بودن است؟ به می دلیل بوده که این متن قبول نکرده بود هیئتی که از افغانستان رفته بود، دو نفری که به نمایندگی از رسانه های افغانستان رفته بود، البته هر دوش مرد بودند. در این قسمت ما هم گفتنی دارم. مثلا اگر طالب میگه که رسانه ها مستقل نیست، بسم الله بفرمای بر ما بگه که در کدام بخش خبری صدای از اینا نشر نشده و در کدام بخش که اینا یک کار انجام داده خبرنگار طرف بوده. اگر طرفان بوده خودشون صدا بلند کرده یا خودشون نخواسته که پاسخ بر ما داشته باشه. من فکر میکنم خبرنگارای افغانستان به او حد ذهنشان کار کرده که هیچ وقت یک خبر طرف نشر نکنه، چی از طالب باشه و چی هم از حکومت افغانستان باشه.
خب در مورد از این اگر صحبت کنیم که چقدر ظرفیت ها دیگه به وجود آمده و این ظرفیت ها چقدر باثبات هستن، تا ما شما بتانیم در آینده کار بهتر داشته باشیم و اگر توافق هم صورت میگیره و این شرایط را شما ارائه میکنین، البته به این شرایط توجه میشه، در داخل در بخش زنان چقدر ظرفیت در اجزا سال گذشته به وجود آمده؟ یکی است که به حساب تعداد است، تعداد رسانه و دیگران، در بین خود زنان ظرفیت ها چقدر شما به شما امیدوار کننده از بخاطر ثباتش؟
من فکر میکنم یک مسئله که خیلی در افغانستان با ثبات نبوده می بوده. مثلا اگه خبرنگار زن 10 سال کار کرده بعد از 2014 رفت افغانستان را ترک کرده. ما خیلی کمتر کسایی را داریم که تجربه 18 سالی رسانه‌ای در افغانستان داشته باشه. زنا یا رفته وکیل شده یا رفته وزیر شده و یا هم در بخشای دیگه کار کرده یا هم افغانستان را ترک کرده. اما امیدواریم به نسل فعلی افغانستان است، کسی که 5-6 سال کار کرده. اما بدبختی کار ده است که تا هنوز ما هیچ کسی را در سطح رهبری رسانه ها نداشتیم، به جز از یک رسانه دو رسانه. حتی کسایی را داریم فعلا که به نام زن رسانه جور کرده اما در اصلش مرد است. درست است که در قسمت کمی و کیفی ما ملاحظات خود داشتیم، اما اگر از حق نگذریم، اگر از لحاظ کمی تعدادشان زیاد شده، دمی اواخر میبینیم که تعدادشان از لحاظ کیفی هم خوبتر شده. بدل از اینکه نسل نو درس خوند، زحمت کشید و حال آمده دوباره حتی برنامه سیاسی پیش میبره، در خبر خیلی وارد هستن و در بخشای دیگه هم برابر یا هم بیشتر از مردا خوبتر درخشیدن.
وحید فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران، از شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما همچنان.